قدردانی میکنم به خاطر حضورش در برنامه. تا برنامه بعد شما را به خداوند منان میسپاریم.
السلام علیکم. با قبل که دم از دیگر پوره څلور بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم ډیره برخه د افغان ولسمشر لوري د نوي کابینې د نمندانو موضوع ته ځنګړې سوې ده. د تازه جزئیاتو د اوریدو لپاره زموږ سره اوسئ. نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخ مو د خبرونو اوریدو ترابولم. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي چې نن په بلوچستان کې پر یو پوسټ په حمله کې اوه ملیشا عسكر وژل سوی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې د افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره خبرو ته پاریس ته روان دي. لومړی ناجیه صافی ته ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. نن د 15 وزارتونو او د ملي امنیت او افغانستان بانک د ریاستونو کاندیدان د جمهوری ریاست لخوا اعلان شول. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د 2018 اول لسم تعلیمي کلونو لپاره سباندې 50 افغانان د فل برایت پروګرام له لارې مستری او دکترا زده کړو لپاره جذبوي. او د افغانستان ولسي جرګې غړي نن په سمبولیک ډول د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم واغوستل او له دې ځواکونو یې ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. لوګ د ځانډ وروسته بالاخره د 15 وزارتونو او د ملي امنیت او افغانستان بانک د ریاستونو کاندیدان د جمهوری ریاست لخوا اعلان او ولسی جرګې ته معرفي شول. د چارو ادارې مشر عبدالسلام رحیمی نن یو غونډه کې وویل چې ولسمشر او نور لوړ پولي چارواکي هم حاضر وو. د کسانو نمونه واخیستل. د دې لست له مخې شیرمحمد کریمی دفاع وزارت ته، نورالحق علومی کورنیو چارو وزارت ته، صلاح الدین ربانی بهرنیو چارو وزارت ته، غلام جیلانی پوپل مالی وزارت ته معرفي شوي. یادونه کوو چې د نورو کاندید وزیرانو نمونه به وروسته په خبرونه کې واورئ. په همدې حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی د کابینې د غړیو د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې په مناسب وخت کې به دوی ته د باور یا رد رای ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د 2018 اول لسم تعلیمي کلونو لپاره سباندې 50 افغانان د فل برایت پروګرام له لارې مستری او دکترا زده کړو لپاره جذبوي. په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا رئیس هیلری اولسن په دې اړه خبري اعلان ته وویل:
Now continuing on د افغانستان پر اتلونکو باندې د امریکا د پنګ اچونې په دوام په موږ سره کال د مصري پروګرامونو لپاره 3-5 کسان نیسو. لستانه نور به احتیاطي هم وي. درې تنه به د دکترا لپاره جذبو. د دغه ټولو برسونو مصارف د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي.
د امریکا سفارت د امریکا رئیس وایي چې د فل برایت بورسونو د ترلاسه کولو لپاره لږ تر لږه د آنلاین ټافل 15 نمرې، د پوهنتون د فراغت سند، ترانسکریپ او درې سفارش لیکونه پکار دي. او د افغانستان د ولسی جرګې غړي نن په سمبولیک ډول د افغان امنیتي ځواکونو د یونیفورم پاغوستلو سره له دې ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی هم همدارنګه د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پیشنهاد وکړ چې یو ورځ باید د سرباز په نوم ونومول شي. د ولسی جرګې غړي همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ځواکونو د تجهیز په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زی اوري.
د پېښور هغه شونځي چې څو ورځې مخکې د وسلوال طالبانو په حمله کې نږدې 1300 پکې ووژل شول، نن بیا د زده کوونکو لپاره پرانیستل شو. د شونځي شاوخوا امنیتي تدابیر نیول شوي وو. رویټرز خبري اژانس ته یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي وایي چې په پېښور کې تر هر شونځي تقریبا 2.5 متر لوړ دیوال جوړ شوی دی تر څو د زده کوونکو امنیت خوندي وي. د یو زده کوونکي پلار نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
مخبل لا خلک یو لمغه ایجوکیشن سیستم ختم شو، موږ مل ختم شو. دغه حالات درځنی خو مخبل بچو ته چلونه ایجوکیشن ورکو کنه ان شاء الله دیس کو دیلې واو جی بالکل خو زم دا یو زوی دی خپل کوچ طرف نه تربیته کو نور مرګ جن خدای الله پلاس کړو به چار سګه خراب زندګی نور پښې دي سي خره.
نن په پاکستان کې د شونځو ژمنی رخصتي پای ته رسیدې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان کې پر یو پوسټ په حمله کې اووه ملیشا عسکر وژل شوي. د پاوځ یو ویان نن ویلي چې نږدې څلوېښت وسلوالو کسانو د بلوچستان په لور لای سیمه کې چې له کوټې 2.5 کیلومتره لرې پرته ده د عسکرو پر پوسټ حمله کړې وه. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې په حمله کې د چا لاس و، خو د فرانسې خبري اژانس وایي د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم د وسلوالو ډلې اخیستی دی. د ترکیه حکومت نن ویل د حیات بمودین په نوم یو ښځه چې د پاریس په خونړیو حملو کې لاس لري د پنځم به پرز د ترکیه له خاوري سوریه ته اوښتیده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا ښځه د جنوري په دوهمه استانبول ته تللې وه او په هغه ورځ سوریه ته اوښتي چې ملګري په پاریس کې یو پولیس ووژل او بیا یې د یهودانو په یو مارکیټ کې څلور تنه ووژل. فرانسوي چارواکي وایي د پاریس په حملو کې د مشکوکو کسانو د نورو ممکنو ملګرو د موندلو په لټه کې دي. پولیسو پرون په یو ویډیو پیدا کړ چې په هغه کې یو حمله کوونکی د حملو د څرنګوالي په اړه خبرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره خبرو ته پاریس ته روان دی. جان کیری نن په هند کې وویل چې د پنځشنبې او جمعې په ورځو به فرانسوي چارواکو ته ډاډ ورکوي چې امریکا یې پخوانی متحد دی او له فرانسې سره په خپله ملګرتیا به ټینګار وکړي.
The relationship with France is not about one day or one particular
day. له فرانسې سره روابط په یو ورځ یا یو ځانګړي شیبه پورې ارتباط نه لري، بلکې د بیان د ازادۍ په څیر زموږ په ګډو ارزښتونو کې ریښه لري.
The commitment that we share to freedom of expression.
جان کیری په پاریس کې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو سره ګوري او د هغو اولو سو کسانو د درناوي مراسمو کې بغډون وکړي چې په پاریس کې پورستوی حمله وسلوالو حملو کې ووژل شول. د فرانسې حکومت نن وویل د اسلام پالو وسلوالو له حملو به د یهودانو د شونځیو او ځانګړو سوپر مارکیټونو د امنیت د ساتلو لپاره 5000 پولیس په دندو وګماري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنار کازینوف نن په پاریس کې د یهودانو په یو شونځي کې د زده کوونکو د کورنیو غړو ته وویل چې عسکر به هم په یو شمېر ځایونو کې له پولیسو سره یو ځای کار کوي څو د دې هیواد د یهودانو نږدې 900 شونځي وساتل شي. په عین حال کې د اسرائیل دولت داسې انګېري چې سږ کال به زیات یهودان له فرانسې څخه اسرائیل ته کډه شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په پاریس کې د یهودانو په تر ټولو ستر عبادت ځای کې وویل یوازې هغه وخت چې نړیواله ټولنه زموږ د ګډ دښمن د ځپل لپاره سره متحده سي ویلای سو چې موږ د بری پر لور روان یو. بنیامین نتنیاهو د هغه مسلمان سړي له کورنۍ مننه وکړه چې د جمعې په ورځ د یهودانو په سوپر مارکیټ کې د وسلوالو د حمله په وخت د یوې یهودي کورنۍ غړي وژغورل. بنیامین نتنیاهو ویل هر هغه څوک چې غواړي له فرانسې څخه اسرائیل ته ولاړ سي او یهودی وي د اسرائیل دروازې ورته پرانستې دي. او د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین په ختیځ کې د بحران د حل پر امکاناتو د خبرو لپاره په برلین کې سره ګوري. په دې هیوادو مشران به ممکن پر روانو ورځو کې د قزاقستان د ولسمشر په بلنه په استانه کې خبري وکړي. خو د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ورما ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په قزاقستان کې د مشرانو غونډه به یوازې په دې صورت کې کوي چې په مینسک کې د اوربند موافقه د عملي کېدو لپاره واقعي پرمختګ وسی. په مینسک کې د اوربند موافقه هر ورځ ماتیږي. ویل سوي چې له پسرلي راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې تر 3500 تنه زیات کسان وژل سوي دي.
د هم پرتلونکو سلر وشتو ساتونکو کې د افغانستان د زنیولو یو خارونو د هوا حالات پلازمینا کابل د تودوخې لوړه درجه ته چټي منفي سلور اسمان ریز او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه مثبت یو اسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه منفي یو اسمان شین. او روسي برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه مثبت یو لس اسمان وریز.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل ک غواړی زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ واوري او یا هم نور مطالب ولولې او له دوستانو سره شریک کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورسی وړاندې په خبرونه کې. افغان ولسمشر خپل نوې کابینه اعلان کړه.
تعلیم و معرفی وزارت مندرج لست منظمه به حیث کاندید در پست 25 وزارت جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست در افغانستان بانک منظور است.
په دې اړه پر تازه جزئیاتو سربیره دا راپور هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان محصلینو لپاره د فول برایت پروګرام نوې دوره اعلان کړه.
Now continuing on the U.S. investment in Afghanistan's future, we will be looking for at least 53 finalists and 10 alternates for the master's degree program this year.
که وقت و نور مطالبه و راپورونه هم در سر شریکه و ده خبروانه پت و همه برخه که یو کلی زر جغونه اونیز پروگرام هم میروی. تاسی از در رادیو تا خوشست. ده نن ورځی مهم خبر داده چې بلاخره له یو اوجده ځنډ وروسته افغان حکومت د کابینه لپاره د کاندید وزیرانو نومونه اعلان کړه. له وزیرانو سربیره حکومت د ملي امنیت ریاست او د افغانستان بانک ریاست ته هم کاندیدان معرفي کړل. دا چې دغه کسان څوک دي او څه وخت په ولسي جرګې ته معرفي کیږي په دې اړه پام وکړئ. د رحمت الله افغان راپورت.
له اوږده ځنډ وروسته بالاخره د 15 وزارتونو او د ملي امنیت او افغانستان بانک د ریاستونو کاندیدان د جمهور ریاست لخوا اعلان او ولسي جرګې ته معرفي کړل. د چارو ادارې مشر عبدالسلام رحیمي د دوشنبې په ورځ په یو غونډه کې چې ولس مشر او نور لوړ پوړي چارواکي هم حاضر وو د دې کسانو نومونه واخیستل. د دې لیست له مخې شیر محمد کریمي دفاع وزارت ته، نورالحق قلومي کورنیو چارو وزارت ته، صلاح الدین رباني بهرنیو چارو وزارت ته، غلام جیلانی پوپل مالی وزارت ته، احمد سیر محجور عدلی وزارت ته، گل زلمه یونسی پوهنی وزارت ته، نجیبه ایوبی خدو چارو وزارت ته، عباس بصیر فوایدامی وزارت ته، فیروز الدین فیروز عامر روغتیا وزارت ته، یعقوب حیدری کرنی وزارت ته، نصیر احمد درانی کلیو پراختیا وزارت ته، برنا کریمی مخابرات وزارت ته، داود سبا قانون وزارت ته، خاطره افغان لوړ زده کړو وزارت، سادات نادری کار او ټولنیزو چارو وزارت، سید حسین علیمی بلخی کډوالو چارو وزارت، فیض محمد عثماني حج اوقاف وزارت، فیض الله کاکل د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت، میرمن ای سلطانی خیری اطلاعات او فرهنګ وزارت، قمر الدین شنواری سرحدونو او قبایلو چارو وزارت، رحمان اوغلی اقتصاد وزارت، سردار محمد رحیمی سوداګری وزارت، فیض محمد زکی ترانسپورت وزارت، شازمان میوندی خر جوړونه وزارت او محمود سیقل د اوبو او انرژي وزارت کاندیدان دي. لادی سربیره رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست او خلیل صدیق د افغانستان بانک ریاست کاندیدان دي. د چارو ادارې مشر عبدالسلام رحیمی وویل چې د ولس مشر د فرمان لمخې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مکلف دی چې د کسان د باور رای لپاره ولسی جرګې ته امارې فکړي.
وزیر دولت د امور پارلماني موظف است.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر موظف دی چې یاد کاندیدان د اساسي قانون د یو نوې ماده د درېمې فقرې په پام کې نیولو سره د باور رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د کسان په داسې حال کې معرفي کیږي چې د کابینې ځان خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي وو او تل یې ټینګار کاوه چې حکومت باید ژر تر ژره د کابینې غړي معرفي کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ادارې پلاوي د کابینې د غړیو د اعلان هرکلی وکړ او ویې ویل چې په مناسب وخت کې به دوی ته د باور یا رد رایه ورکړي. د دې جرګې لومړي منشي انجینر سید اکرام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
واقعا نن چې دغه د کابینه اعضاو نمونه ولسمشر د رئیس دفتر لخوا اعلان شو او دا نن به کېدای شي دغه لست پارلمان ته هم ورسیږي. البته خپل پارلمان هم کوم اصول چې لري د هغې په بنیاد د دغه ټول کاندید وزیرانو د دوی د دغه دوه ګونی تعبیت تحصیلاتو تجربې په هکله کمیسیونونه چې ټاکل شوي هغه کمیسیونونه به خپل څېړنه کوي، بیا د رد یا د تایید رای به ورته ورکول کېږي.
معلومه نه ده چې ولسي جرګه به دغو کسانو ته د باور رای ورکړي او کنه، خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې دوه بیاتا او غیر مسلکی کاندید وزیرانو تبا د باور نه ورکوي.
تاسو اوریدل چې افغان ولسمشر نوې کابینه اعلان کړه. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د کابینې د اعلان په اړه خوښتي او هیله مندي چې له دې سره به روانې ستونزې یو څه کمې سي. یوسف خان زدران په دې اړه د کابل د ښاریانو وضعیت په اړه یو راپور استولی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا د کابینې د غړو د نومونو له اعلان سره بل اخره د هیوادوالو تر درې نیمو میاشتو اوږ د انتظار پایته ورسید. د ارګ مانی هغه بیان چې د دوشنبه ورځې له غرمې وروسته په یو غونډه کې د کابینې د ټولو 25 غړو نومونه له ملت سره شریک کړل، په ښارونو کې د خلکو خوشحالۍ را تازه کړې او خلکو دا اعلان په نیک شګون یاد کړ. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په دې ورځې رسنۍ له نږدې څارلې ازادۍ راډیو ته وویل د جمهور رئیس له دې کار څخه چې په پوره دقت سره یې بالاخره وزیران وټاکل خوښ شوي او د هیواد په خیر راتلونکي باور زیات شوی دی.
اوس کابینه اعلان شوې ده، موږ پرې خوشحاله یو. هغه کابینه چې سالمه کابینه یې، پاکه کابینه یې، خدمتګاره کابینه یې.
نن ورځ رئیس جمهور صاحب ویل چې کابینه اعلانېږي، اوس اعلان شله، موږ خوشحاله یو د رئیس جمهور صاحب نه. او هغه نه دا تقاضا کوو چې کوم کابینه ټاکلې وي، خدای دې وکړي چې هغه زموږ او د ملک او د خلکو د خدمت دپاره وي.
دا چې اعلان شو موږ خود خوشحاله یو. یو جوړښت راځي، یو اتفاقي والی راځي، یو اتحاد راځي، یو کاروبار پیدا کېږي، تجارتونه ازادېږي، کاروبار ازادېږي.
خلک وایي د کابینې ځان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي وو او په بېلابېلو عرصو کې د حل کسانو د نشتون له امله، د اداري فساد او نه پاملرنې له امله ځورېدل. د کابینې د اعلان موضوع د ملي وحدت د حکومت یو له ستونزو ډک کار ګڼل کېده چې د عامو خلکو د ملي شورا غړو او مدني ټولنو لخوا د ځنډ په اړه تل نیوکې کېدې. جمهور رئیس اشرف غنی د میزان د میاشتې په 10 نیټه د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې تر 45 ورځو به کاندید وزیران ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي، خو دا چاره د خلکو په اوږده انتظار بدله شوه. د جمهور رئیس د کار له پیله بیا تر اوسه چې څه باندې درې میاشتې تیریږي، ټول وزارتونه، خپلواک ریاستونه، ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي چې دې کار خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي وو. اوس چې د جمهوري ریاست لخوا کابینه اعلان شوه، خلک په دې کار د خوشحالۍ تر څنګ له ولسی جرګې غواړي چې د تیرو وزیرانو ستونزو ته په کتو نوو وزیرانو ته یوازې د مسلکي توب او خدمت په اساس رای ورکړي.
خپل دوی د دغو وزیرانو نه چې خلک وي تایید لري وکړي، دغه پوسټ له دوګونې طبیعت نه لري او افغان وي، لاسونه د چاپیونو باندې سره نه وي.
پارلمان دا غوښتنه لرو چې هغه وزیرانو ته باید رای ورکړي چې هغه واقعت دغه وزارت لایقت ولري.
آیا اهل کار ته وزیرانو ته رای ورکړی شي؟ او مثال هغه خلک خپله چې کوم چې اعتماد وړ دي او کوم د ملک او د خاورې خدمتګار دي، هغه ته رای ورکړی شي؟
په داس حال کې چې له دې وړاندې تل د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د کابینې په اړه د اختلافاتو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو، خپله ولسمشرۍ ماڼۍ د کابینې ځنډ یوازې د مسلکي او شایسته کسانو په کار ګمارنه بولي. له دې سره خلک وایي چې د انتخاباتي پروسې له پیل نه بیا د کابینې تر جوړېدو یې ډېرې ستونزې لیدلې، خو اوس هیله ښیي چې له دې وروسته نوی حکومت د خپل ټول کاري ټیم سره د دوی د ستونزو د حل لپاره په ګډه لارې ولټوي.
بیا هم پر همدې موضوع تم کېږو، دا چې نوي کاندیدان څومره وړ کسان دي او څومره به وکړای سي چې د افغانستان پر اوسني ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي. قسیم سولمل یو بحث جوړ کړی دی چې په ګډه به یې واورو.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د نوي حکومت تر جوړېدو څه باندې درې نیم میاشتې تیرې سوې او وروسته له اوږده ځنډه افغان چارواکي د کابینې د غړو پر معرفي کولو سره سلا سوي دي. د راپورونو له مخې ولسمشر او اجرایي رئیس پرون د کابینې د غړو په اړه خپلو کې خبرې کړي او د اجرایي رئیس له لورې ولسمشر ته معرفي سوي 12 وزیران د ولسمشر له لورې تایید سوي دي. د کابینې د نوو کاندید وزیرانو په اړه د نن ورځ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر ډاکټر صاحب زلمی زابلی او د افغانستان د دیموکراتو حقوقدانانو د اتحادیې مشر عبدالکبیر رنجبر صاحب. لومړی خو درنو میلمنو ته شرغلاست وایم. زابلی صاحب، ساس خبرونه پیل کړو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سئ، د دې کابینې اعلانېدل ډېر وخت وځنډېدله. ستاسو په نظر اوس چې دا نوي کسان معرفي کېږي نن او سبا، دوی به څومره وکولی سي د افغانستان موجوده ستونزې چې له دې اړخه افغانانو ته متوجه دي دا به حل کړی سي؟
ډېر تشکر تاسو درمخه جناب رجبر صاحب ته، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته احترامات اختموم. دا سوز پر دی رسمن لیست نه دی افشا سوی چې دی کم شخصیتونه په دې کې معرفي کړی دي، خو دا د سره چوک د وازو په حواله باندې چې ویل کیږي چې بعضی دولس وزیر صاحبان د جناب ډاکټر عبدالله خو معرفي سوی دي چې په هغه کې وزارت خارجه ډیر مهم وزارت دی. صلاح الدین ربانی صاحب تور کړی دی او همدغه سي د اشرفي صاحب د خواڅخه دیارلس نفر وزیر صاحبان دغسې ویلي چې په هغو کې مشتدې چې مهم دی. د وزارت دفاع دی چې شرمت کریمی صاحب دی چې هغه د سند نقطې نظر څخه ډیر لوړ سن لري نور داسې محافظه کار شخصیت ته په دغه دلس کلو کې داسې یو فعالیت نه دی شولی چې وزارت دفاع مجهز سي یا هغه تعهدات چې خارجیانو سره کړي دي هغه ورباندې عملي کړي. همدغسې پوپل صاحب د وزیر مالیې په صفت معرف سوی دی که چیرې همدا رښتیا و اوسلي پوپل صاحب په وزارت مالیه کې پخوا موینو کم داسې ابتکار نه دی کړی. اوس فعلا د رئیس جمهور د خوا څخه یو تحفه ورکول کېږي ځکه په کمپاینونو کې د سره ملګری و. نور د ملت خوا څخه څونه دی ملاتړ لري یا نه لري هغه ټولو ته معلومیږي. همدغسې لیست دی چې کاشکې دې رسمي ټول اعلان کړی وای چې موږ تبصره ورباندې کړی که چیرې داسې اشخاص لکه دوی چې تعهدات د ملت سره کړي دي چې هغه به ټوله مسلکي خلک وي هغه به ټوله با تجربه خلک وي هغه به ښه سابقه ولري هغه به تحصیلات ولري. خو موږ چې په خبري ژو په دې کې اکثریت داسې خلک دي چې دوی د تعهدات سره په تناقض کې دي. خدای دې دوی ته هم توفیق ورکړي په دغه حالت باندې چې دواړه په مشترک په متحدانه شکل یو داسې فعالیت وکړي چې د ملت لپاره د قبول وړ وي.
دا اوسني مشکلات چې دي امنیتي مشکلات اقتصادي مشکلات دا تر ډېره ویل کېږي چې عمده علت دا دی چې د وزارتونو د سرپرستان د خوا اداره کېږي. غواړم بیا خپل سوال تکرار کوم چې کچېر دغه وزیران وټاکل سي کابینه بل اخر په نن سبا کې معرفي سي واخه دغه مشکلات په تر یوه حد اساس په نظر راکم سي کنه
دا مشکلات خدا سي نه دي چې د وزیر په ټاکلو باندې به دفتن غر رفقيږي. دا پروسه ده. اوس نو هغه وزیر چې مثال راځي وزارت داخلي ته یا راځي امنیت ملي ته یا فرضاً یو مسول راځي وزارت دفاع ته او د دوی په امانګي پوری اړه لري چې د درې سره څونه امهنګ دي څونه متحد دي څونه منافع ملي منافع ته دي خپل وفاداری ښکاره کوي. تر ټولو مهمه دا چې زموږ په شورای امنیت کې چې هغه ورونه ناستي د دوی امانګي د دوه رهبرانو سره چې جنابي ډاکټر صاحب عبدالله دی او جنابي صاحب غنی دی د دوه ټولو یو مشترک ټیم په ایس باندې د افغانستان ملي منافعات دی په اسلام متحد اوسي په هغه صورت کې کېدل شي چې دغه پروسه په ډیر لږ وخت کې خپل اثرات وشي. هغه سي قومندانان په اردو کې هغه سي قومندانان په قومنداني امنیه کې او هغه سي رئیسان په ملي امنیت کې وټاکي په لاتو کې چې دی په خپل د مرکز خنیولې په ټول ولاتو کې په خپل ما باندې کې امانګي سره ولري په نتیجه کې دوی خپل قانون اساسي او نافذه قوانینو ته متحد ووسی یو قومنده ووسی چې هغه د شورای امنیت ته بل اخر رئیس جمهور ته راځي کیږي. بیا کېدل شي په یو لاس په اصطلاح په یو आवाज باندې پر دغه امنیتي وضعیت باندې ډیر تاثیرات ولري او کدا شي دوی اړیو وزیر داخله خپل رهبر ته او وزیر دفاع خپل رهبر ته د امنیت رئیس خپل رهبر ته راپور دی ورکي یا غوته مسولیت مسول ځان احساس کی په هغه صورت کې د قومنده په څوي سره تقسیمیږي چې بیا قوت به منتشری د دوی د کار ماسرات به ډیر لږی.
زبلی صاحب د نوې حکومت د جوړېدو په دقیقا کې وشمارو درنی میاشتې تیر سوې او لکه څنګه چې مخکې ولسمشر وعده کړی و چې په یوه نیم میاشت کې به کابینه معرفي کوي خو دا یوه نیم میاشت بل اخر درې نیم میاشت وځندیدل. فکر کوي په راتلونکي کې به حکومت په داسې مهمو مسلو کې لخن سره مخامخ نه دي په کتو چې په کابینه کې دونه ځند راغی.
دا خو واضح خبره ده چې دواړه ځان 50% شریک پکې بولی هغه غیر قانوني اوله رسمي قانوني اساسي مات کې متاسفانه د جنکيري په فرمایش باندې کاش کې دا کار نه وای کړی کاش کې د ملي اجماع د جنکيري په پیواز باندې راغشت وای د ملت په مشوره باندې داسې سیستم جوړ کړی وای د پټنې قانون اساسي ته د لوی جرګې د طریقې څخه تغییر کړی وای ملت هم قابل د قبول وای زموږ په پرسیژن په جاني ساته باندې نه وای دونه راښته سوی. اوس دوه ته د موخه په ګوتو راغلی چې وای زری جمهوریت بل وزیر رئیس اجرایم او قوت مو د کویا سیاسي قدرت مو 50% په ټول ساو کې اجرایي ساو کې سره تقسیم دی. دا واضح خبر د دې چې درې نیمه میاشتې پر وزارتونو سره جوړ بعد هغه به مینتونه بعد هغه به د ولایتو والیان قومندانان امنیت رئیسان او حتی ولسوالان به بعد هغه څخه د لوی جرګې موضوع د انتخابات د ولسي جرګې د شورای ولسوالي د لوی جرګې لپاره به د قانون اساسي تغییر ورکول کیږي د پغه کې به یو د بسره دغری سره وي د دې څخه مالي میری د څلور کال سپات دي په وازه دي خپل د ملت په ملي منافعو باندې فکر وکي د ملت لپاره کار وکي دی په خپل مبا کې د قدرت په ویش د قدرت په تقسیم په دغه چنو کې بسره متاسفانه سره اختای او د خارجي او د سوالات افغانان پرې نه شول دي چې یو واحد متحد حکومت ولري چې هغه ټول افغانان لپاره یو معاصرت ولري د افغانان لپاره یو خود کفایت راولي د افغانان لپاره امنیت راولي. متاسفانه دی او به خډی کړي ما یې پکښ کې نسی موږ افغانان متاسفانه د خپل بی اتفاقی څخه د پخوا څخه لرو اوس موږ د انوزم په دې باندې فکر ونه کوي چې افغان د خارجانو د سبد مشان دکو یوازې د افغانستان لپاره د نظام ملي منافع منافع په نظر کې ونیسو، ولی متاسفانه نه اشرف غنی صاحب دا فکر وکړي او نه ډاکټر عبدالله صاحب، چې نتیجه موږ تاسو وینو چې وضعیت ډېر خراب دی.
بله مننه. رنجبر صاحب غواړم همدا پوښتنه ساس څخه مطرح کړم، دا چې د ملي وحدت نوی حکومت په دې لومړنۍ پړاوونو کې له دونه خندونو سره مخامخ کیږي، او علت هم تر ډېره دا ښودل کیږي چې د تصمیم ګیری مرجع واحده نه ده، نو فکر نه کوي چې په دې جریان د راتلونکو کلونو کې چې د حکومت جریان به وي، دوی به په داسې مهمو مسلو کې له مشکلات سره مخامخ سي، تل به داسې جنجالونه د حکومت ترمنځ موجود وي.
ډېره مننه. زه خپل احترامات زابلي صاحب ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې اصلا که موږ دا خپل دغه بحث لدینه پیل کو چې دغه ملي وحدت حکومت یو قانونمند طبیعي پدیده و د افغانستان په نظام کې او یادا یو پردی پدیده و، او دغه نوم چې د لری ملي وحدت حکومت دا یو با مسما نوم دی، محتوا سره خپل مطابقت لري کنه په وخت کې دغه نور پښتون جواب هم ډیر اسانه کیږي. زه په دې اندیم چې افغانستان د جنگ په حالت کې دی، خورا بې ثباتی ده، او خلق زوریږي، بیکاری ده، ډیره بیرته پاتې توپ او بیوزلی او بیکاری د دې لامل سوی دی چې په افغانستان کې جنگ پراخ سي او خلق ناراضه ووسی. نو د جنگ په حالت کې په هر ملک کې ضرورت دی دی چې یو مضبوط قوي مرکزی دولت موجود وي، او هغه متحد قوي مرکزی دولت په دې وتوانیږي چې قوانین د خپل ملک په ټولو اتباعو باندې یو شان تطبیق کړي، عدالت تامین کړي. په هغه حالت کې دغه دولت کې نظم راځي او خلق لغه دولت نه حمایت کوي. په دې نه خوشی دی د مونږ په دغه ډیر مهم پلاو دی وادي کې پیل دی دغه کار در رقم سوچي دغه هیلي تر ډیره حد سړی کړلې. د دې لپاره چې اول هغه یو لاس مضبوط قوي مرکزی دولت مې سره نغې، او کوم چې ضرورت وو د افغانستان په شرایطو کې دا ډیر لوی اشتباه نړیوال ټولنه وکړله په افغانستان کې، چې دی هغه پردی نسخه چې په نورو ملکونو کې دوی هغه تطبیق کړی و هغه نسخه دلته هم راوړله، یو خارجي نسخه لکه په لبنان کې، لکه په عراق کې، لکه چې اوس په اوکراین کې دا کار دوی کوي چې په ټولو کې ناکامه ده. دا
رنجبر صاحب، یعنی هغه کوم معیارونه او وعدې چې د دواړو ټیمونو چارواکو چې بل اخر اوس په یوه حکومت کې سره کار کوي، دغه وعدې چې دوی وکړي تاسو دوی موافق نه ګڼئ تر دې دمه؟
نه، خبر خو دې کړی چې اوس موږ دغه حکم نو صادرولای شو دوی موافق دي کنه دي. ستونزه په دې کې ده چې حکومت یو لاس نه دی، یو ټیم نه دی، دوه ټیمه په یو حکومت کې دي. علنا دوی بیل بیل کاندیدان وړاندې کوي، پیغه پف شریکی حکومت دولت دوه ټوټې کړای دی، او نو دې د ملي وحدت حکومت ښه دی. زه په دې ته د ملي اتفاق حکومت وایم، د وحدت ملي پید باندې نوم نسوي خودلای دا، او خبره دې دوی دا پایل د کار هموم در رقمو چې ټول ول سیدا ثابت کړل چې دوی دوه بیل بیل ټیمونه دي، او دی غواړي چې دواړه مستقل دغه دولت مخکي بوزي.
بله، تاسو هم دې ټکی ته په ارتباط غواړم پوښتنه رنجبر صاحب، چې اوس هم دې مشکلات ته پکتو څومره تمه کې دای سي دې څخه چې د نوي کاندید وزیران چې نن یا سبب ممکن ملي شورا ته معرفي سي، دوی به هغه معیارونه ولري چې مخکي دواړو مشران اور باندې پښمنه کړي و چې د نوي کسان به وړ کسان وي، دوی به متحد کسان وي، او دوی به ناپیل کسان وسی. یعنی واقعا داس خوشبيني موجوده ده چې دوی به لازم معیارونه ولري.
ګوریز اسنز پرنسيپونو کاکیګم دغه افراد چې دا اووازي چي دي چې له دوړو خانم وړاندې سي دي، زه نوی په سول کې دوی پیژنم، شخصي پیژنم، او دوی خوراخه خلک دي. زه دا په دا ټول خپلست افغانستان ته هم شخصي نگانه دغه افراد ډېر ښه خلک دي، مګر دا چې تر کومه حده به دوی په خپل کار کې موافقي د به آینده او خیز د حکومت سیستم کولای شو دی به ناکامه یا به بریالی. په مجموع کې ښه خلک دي. دما موضوع بل د اصول نگانه دی، کدی هم دغه سدوا ټوټه پاتې سی په دغه یو دولت کې، او دن یو ټیم جوړ نسی، یو ټیم، یو لاس ټیم. دغه دوگانگی به دولت کې دا دوه دولت به په یو دولت کې په دغه سلور کالو کې خلق زوري او هیڅ وخت به هغه قوي حکومت چې ما اعتماد لرله ولس اعتماد لري او دغه وخت او زمان د جنگ شرایط دي حکم کې چې باید یو نیرومند پیاوړی قوي مرکزی دولت په افغانستان کې مېستراسي هغه سي دولت موږ په خوب کې بیان نیوینو دې لپاره چې دا یو ډله به خپل ډله دفاع کوي هر ناروا چې کوي یا ور ښه کار کوي که خراب کوي او بل ډله به خپل ډله دفاع کوي هغه بیا دوه سلطانه پیو اقلیم کې کیږي چې هغه هیڅ وخت کې هغه نه جاییږي هغه به سلویکت فقیره جاییږي پیو اقلیم باندې او دوه سلطانه پیو اقلیم کې نه جاییږي هغه کدوې ټول دولت نیم کې تر اخره پورې او دې تقسیم کې بیا پټول باندې چنې وې چې هر څوک چې دا والی د مای او دا ولایت دتای نو په هغه حالت کې ډېر قدبار حالت وي او دولت به یو ضعیف دولت وي دا موږ به په آینده کې ډېر لوی ستونزې سره مخامخ وو.
زابلی صاحب ورنو ساس خو پښتم چې دغه داسې ویل کېږي چې دیارلس وزارتونه ولسمشر ته ورکړل شوي دي او دولس وزارتونه هم اجرایي رئیس ته ورکړل شوي دي او د دې احتمالي کاندیدانو لس هم له رسنۍ سره شریک شوی دی. ستاسو په نظر دا کسان واقعا هغه کسان دي لکه چې مخکې چارواکو باندې برجمنه کړې و یعنی د خوشبینی د تسچې دوی به وکړي چې هغه لازم معیارونه پوره کړی سي
په دوالو کې ام د دې توداتو مطابق خلک ستا ام د خپل تودات څخه نقص کړی دی ام دغه سي دوالو جوانيبو د خپل تنظیمو د خپل اسبو د خوشاله لپاره دغه اشخاص په دوالو ګروپو کې راغلي دي چې نه مسلک په نظر کې نیول دي نه د دې کاري تجربه په نظر کې نیول دي نه د ملت سره په اصطلاح د دې د توداتو مطابق چې کړی ول هغه توداتو په نظر کې نیول دي او امیدوار یم چې دې په دغه کې برته د سره یو غور وکړي هغه ورته را معرفي کیږي هغه اشخاص را معرفي کیږي واقع با تجربه مسلکی یو پاک سابقه ولري او تحصیلات په غرشته کې ولري د ملت لپاره قابل د قبول وس
مننه د زادر جو قدر من اوریدونکو د دیونی با سم دلته پات رسو د ملمنوله ګډون او استاذ الله ملتیا څخه مننه کوم
تاسو ازادي رادیو او ری فرشته جلالزی په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز دراوروي
په افغانستان کې نن د 15 وزارتونو لپاره د کاندیدان نمونه اعلان سول دوی به د افغانستان ولسی جرګې ته ځي ترڅو د اعتماد رائے واخلي تاسو دغه لست د ازادي رادیو پر پانه کتلای شئ کابل کې د امریکا سفارت د 2014 میلادي کال او د 2018 میلادي کال تعلیمي کال لپاره د 500 افغانانو لپاره د فول برایت د ماستری او دکتورا پروګرامونه اعلان کړل د اوکرين روسیا جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکرين په ختیځ کې د بهرن د هر پر امکاناتو د خبرو لپاره په برلین کې سره ګوري د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ډیر ژر فرانسې ته ولاړ سي او هلته به د اسلام پالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر سرنګوال له چارواکو سره خبري وکړي او د فرانسې حکومت نن ویل د اسلام پالو وسلوالو له حمله بده يهودانو د شونځو او په فرانسې کې د يهودانو د ځنګړو سوپرمارکیټونو د امنیت ساتلو لپاره 5000 پولیس او عسكر په دنده وکړي
د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم درته لرو خو اترلند سپورتي خبرونه به واوري
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د هیواد د یو شمیر کلبونو ترمنځ کرکټ شلوريزه سیالي پیل شوه د دې ټورنمنت د پیل په سیالي کې د افغان بیسیم ټیم د اتصالاتو لوبډلې ته ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د غلوبې نن د کابل یو شمیر ولایتونو د کلبونو او د یو شمیر مخابراتي شرکتونو ترمنځ د کرکټ بورډ په همکارۍ سره پیل شوې دي د کرکټ بورډ ویان زیاته کړه چې د محل د اتفاق او غربت لوبډلو ترمنځ لوب روانه ده د خاغلی هوتک خبره سبب د کرکټ په شلوريزه لوبو کې د کابل ټایګر او شاهین ټیمونو منس لوبوشي د افغانستان د بدني روزنې د فدراسیون چارواکي وایي چې په هند کې د شطرنج لوبونن دریم پړاو پیل شو د دغه فدراسیون ویان احسان نیرونن ازادي رادیو ته ویل دغه لوبي چې په دریو پړاوونو کې د جنوري په 9 نیټه پیل شوی وي دوهم پړاو یې پروند خسرو فرزاد د 15 نمبر په ګټه او یوې نمبر ماتي سره پایته ورسید په دغه پړاو کې 15 افغان لوبغاړي د ازبکستان، اوکراین او هند لوبغاړو سره سیالي کوي. او د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې په یوسف کارګر د حمله لامل تر اوسه نه دی څرګند شوی. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی یوسف کارګر د تېرې شنبې په شپه ناوخته د خپل کور مخې ته د نامعلومو کسانو لخوا په چړو ووهل شو چې اوس مهال د کابل په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
که غواړی هر غړی له نوې پیښو او پرمختګونو خبر سي نو ازادي رادیو مې روي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 2.89 او پر فنسل 15 چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. راځو دې ته چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان محصلینو لپاره د فول برایت پروګرام نوې دوره اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو اعلان وکړ چې د 2018 او 2019 تعلیمي کلونو لپاره د انلاین غوښتنلیکونو د منلو نیټه پیل شوې ده او افغان محصلین کولای سي چې د ماسټري او دکتورا د بورسونو لپاره نمونه ثبت کړي. سفی الله ستنکزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د 2018 او 2019 تعلیمي کلونو لپاره څه باندې 50 افغان ځوانان د ماستری او دکتورا د زده کړو لپاره جذبوي. په کابل کې د امریکا سفارت د عامه اړیکو رئیس هیلاري اولسن وینډیکر د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان ته وویل چې د افغان ځوانان به د فول برایت پروګرام له لارې په امریکا کې زده کړې وکړي. د میرمن هیلاري په خبره د فول برایت لپاره د آنلاین نوم لیکلو پروسه د جنوري په 12 پیل او د مارچ تر شلمې دوام کوي.
د افغانستان پر اتلونکو باندې د امریکا د پنګ اچونې په دوام په موږ سره کال د ماستری پروګرامونو لپاره 3-5 کسان نیسو. لستانه نور به احتیاطي هم وي. درې تنه به د دکتورا لپاره جذبو. د دغه فولو بورسونو مصارف د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. خدای چې واضح کړو چې د انتخابات پروسه په بشپړه توګه شفافه او د ورته په اساس ولر ده.
دا غلی وینډیکر په خبره د دغه ټولو بورسونو مالی لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غاړه لري او ټول پروسې په ډیره شفافه توګه مختزي. د امریکا سفارت د عامه اړیکو رئیس وایي چې د فول برایت بورسونو د ترلاسه کولو لپاره لږ تر لږه د آنلاین ټوفل 15 نمرې، د پوهنتون د فراغت سند او ترانسکریپت او درې سفارش لیکونه پکار دي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې یو ځل بیا امریکا متحده ایالاتونو افغانانو ته د فول برایت بورسونه ورکړي، څه باندې 450 افغان محصلین ترې برخمن شوي دي. له بلې خوا د امریکا سفارت ټینګار کوي تکړه افغان ځوانان باید دغه بورسونه ته ازموینه ورکړي څو وکولای شي په راتلونکو کې د افغانستان لپاره په هر برخه کې خدمت وکړي. دغه سفارت افغان وایاند عباس کاموند په دې اړه داسې وویل:
یقینا جوانان با استعداد افغانستان کې
او یقین سره ویلای شم کوم لایق افغان ځوانان چې غواړي اوس له دې پروګرام نه مستفید شي د افغانستان د راتلونکو په جوړولو کې بغټ لاس ولري. هله من يم لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په پام کې لري په دې برخه کې همکاري وکړي. څومګو کولای شو هغه کسان چې واخن لایق دي او د افغانستان د راتلونکو لپاره خدمت کولای شي په دې پروګرام کې ورته برخه ورکړو.
بادي آینده افغانستان داشته باشه ای انجام بگیره.
د خغلی کاموند په خبره لدی مخکې هم کوم کسان چې د فول برایت لاري لوړې زده کړې کړي ډېرې لاستراوړنې لرلې دي. د امریکا سفارت د معلوماتو لمخې د فول برایت پروګرام له دوی منړیواله جګړې ورسته پیل شو چې د سباندې یو نیم سل هیوادونو ځوانان ترې نه مستفید شول او د کامیابو محصلینو شمیره 3,25,000 ته رسیږي. افغانستان ته هم د فول برایت بورسونه له 1950 میلادي کال راهیسې ورکړل شول چې تر 2000 میلادي کاله 250 افغانان ترې برخمن شوي وو. خدا چې د فول برایت بورسونو لپاره شرایط سخت ټاکل شوی افغان ځوانان په اړه شکایت کوي او وایي د ته په پام چې ډیر وخت له لوړ زده کړو محروم پاتې وو باید شرایط تریوي اندازې ورته اسانه کړی شي. سفی الله ستنګزای ازادي رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان وورید. خوص تاسی ازادی رادیو تا خوشست. ازادی رادیو د سهار لبو د ماشام تر و بجو پره پر منزنی سپا 2.89 او FM 3.15 سپا خپریجی. وزم پا افغانستان که تمکیج و بیا هم ده هواد پاره یا بلا موضوع داده چه د افغانستان د بیارغوانی لپاره د امریکا سر مفتش وی چه د افغان پولیس و پلیکو که دست سرتیر سبت سوی ده چه تنخواه اخل خوب خپل حقیقی وجود نلری. د سیگار مشر وی چه شاید د غیر حقیقی سرتیر شمیر تر اصلی هغو دو ځلې ډیر وي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې تفصیل اوري.
د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د پولیسو په تشکیلاتو کې د غیر حقیقی سرتیرو د ثبت او تنخواه اخیستو مسله له دې مخکې هم یاده شوې، خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په دې اړه له نویو حقایقو پرده پورته کړې. سیګار په خپل راپور کې وایي د امریکا حکومت هر کال د افغان پولیسو پر تنخواګانو څه باندې 300 میلیونه ډالر لګولي، خو د دوی څیړونکو معلومه کړې چې د څارنې د نشټوالي له کبله ښایي د ملي پولیسو په لیکو کې د سرتیرو شمیر زیات ښودل شوی وي او د نامعلومو سرتیرو د معاشونو برخه شخصي جیبونو ته لویدلې وي. د سیګار راپور زیاتوي چې که څه هم د افغان پولیسو د معاشونو په سیستم کې لږ تر لږه له 2006 کال راهیسې د نړیوالو ځواکونو د ګڼ شمېر مفتشانو په راپورونو کې د بې نظمیو یادونه شوې، خو پینټاګون د دې فساد د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د فساد د دې بڼې د یو مورد په اړه ازادۍ راډیو تیره اونۍ له هلمند ولایت څخه په یو راپور کې پرده پورته کړه. د هلمند د امنیه قمندانۍ یو مقام په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 8 میلیونه افغانۍ چې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو انډول دي یوازې د سنگین ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو له معاشونو څخه وهل شوي دي. د مقام چې نه غوښتل هویت افشا شي وویل دا پیسې د سنگین ولسوالۍ د قومندانانو او د کورنیو چارو وزارت په کچه د چارواکو ترمنځ ویشل شوې دي. په سنگین کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندانه زهرا وایي په تیرو اتو میاشتو کې دوی ته تنخواګانې او عیاشه نه دي رسیدلې. زهرا ازادۍ راډیو ته وویل چې د همدې ستونزې له کبله دا مجبوره شوې چې د کورنیو چارو وزارت ته خپل عرض وروړي.
پولیس ګرد خلاص ورور چې هغه ستا هغه ټول خورنده است دی بیتن خابی اشی به ار خواناست لاس مې خو کې چې دی خورم پس غاست دی ما چانه دی ورکړی او په دې خاطر اوس موږ ستړي چې موږ بزو د وزارت په امر راوړو د وزارت په امر بچان کوو د وزارت په امر بتن خاخرو.
د زهرا د انتقاد په جواب کې د هلمند د امنیتی چارواکو جواب ډیر لاند دی. دوی وایي چې د زهرا په نوم د ملي پولیسو کوم قمندان له دوی سره نه ده ثبت. د کورنیو چارو وزارت له مخکې هم د ملي پولیسو په لیکو کې د فساد ټول تورونه رد کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوپ کوي د ته معلومه شوی چې د هغو سرتیرو شمیر چې د هویت کارتونه ورکړل شوی دي د هغو تر شمیره چې عملا د ملي پولیسو په لیکو کې کار کوي دوه ځلې زیات دی. سوپ کوایی چې خای د همدې کارتونو په شمیر نامعلوم یا په اصطلاح ارواح سرتیری د ملي پولیسو په لیکو کې ثبت شوی وي او یا دا چې بې اعتباره او بې کنټروله هویت کارتونه ویشل شوی وي. سوپ کو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیر 2014 کال تر فبروري میاشتې پورې د پولیسو لپاره 300,000 د هویت کارتونه ویشلي، په داسې حال کې چې یوازې څه کم 1,05,000 برحال پولیس په کار بخود دي. د سوپ کو په وینا په ځینو حالاتو کې د پولیسو د پخوانیو افسرانو نمونه چې برحاله نه دي لا هم د تنخواګانو په فهرست کې شته. سوپ کو هم درز وایي د دې ترڅنګ چې ښایي ځینو افسرانو ته تر هغې اندازې چې وړتیا یې لري زیاته تنخواه ورکړل شي، په ځینو مواردو کې ښایي د ځینو افسرانو تنخواګانې د فاسدو چارواکو لخوا وخوړل شي او حتی ښایي داسې هم پېښ شوي وي چې یو پولیس ته نیمایي تنخواه ورکړل شي. پر افغان پولیس ځواک په تیرو دیارلسو کلونو کې میلیارډونه ډالر لګول شوی چې زیاته برخه یې متحد ایالات ورکوي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
یو کلی زر غونه اونیس پروگرام وروسته راځي، خو وس په واوري چې په پېښور کې پر یو شونځي د طالبانو تر برید وروسته تړل سوی شونځي د دوشنبه په ورځ بیرته پرانستل شو. د دې شهر اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د شونځیو د امنیت لپاره دي بنسټیز امنیتي ګامونه پورته کړي. زبیح الله شفق تر راپور لږل دي.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګډون د ایالت په نورو بیلابیلو ښارونو کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر خونړي برید وروسته تړل شوي ښوونځي د دوشنبې په ورځ بیرته پرانستل شول. د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې شاوخوا 150 تنه وژل شوي وو، د پېښور په ګډون د پاکستان په ټولو سترو ښارونو کې د امنیتي ستونزو له امله ښوونځي تړل شوي وو. د پېښور د نورو ښوونځیو په څیر د وسلوالو طالبانو د برید ښکار ښوونځی آرمي پبلک سکول هم تر کلکو امنیتي اقداماتو لاندې د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شو. د دې خونځي پر امنیت شاوخوا شل پاکستانی پوځیان ګمارل شوي او همدارس د خونځي پر دیوالونو اغزن تارونه هم غزول شوي دي. که څه هم په پېښور کې پر خونځي د طالبانو د برید نږدې یو میاشت پوره کیږي، خو اوس هم د زده کوونکو پر ذهن هغه خونړۍ ورځ خوره ده او لا هم خونځي ته لتلو ډارېږي.
نعمانم اسماعیل او د تری کلاس کې مو او طالبانو یې ساټک کړی او موږ هغې نه ډېر یېرېدلي څوک سکول ته خوځو که نه او دوستانو ته مې سکول ته راځی او کور کې خو نه شو کېناستلی. مور او پلار مې مرسته روان دي سکول ته ځي، موږ خوشحاله سکول واپس کولا شو.
په پیښور کې تړل شوي ښوونځي په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د دې ښار اوسیدونکي اوس هم خپل اولادونه له ویرې او اندېښنو سره ښوونځیو ته لیږي او له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د امنیت لپاره د جدي ګامونه پورته کړي سو د پیښور پر ښوونځي د برید په څیر بله پیښه تکرار نشي. په عین حال کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ په پیښور کې د طالبانو د برید ښکار آرمی پبلک سکول دوره وکړه، د زده کوونکو او د هغوی له کورنیو سره یې ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې د دوی ښوونځی اوس تر پخوا خوندي دی.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر ډرامه کې مو واورید چې سید ته ویل شول که ګل محمد تاسو ته ابرا درکړي نو د مسافر جزا را کمیدای شي، او اوس به دا واورو چې دلاور خان د څه په اړه د سارنوال سره غږیږي.
خانو دلاور خانه په غوره کې
هو سارنوال صاحب، اسې خو په خانانو کې خان یم، هم په وسو هم په کراس.
دی وسونو کړسونو خانه، اوس را ته دا وایا چې څنګه دې دا زوړ یار در په یاد شو؟
زما په یارانو کې زاړو نوی نشته، خو د کار سړی او بیکاره سړی پکې بیل دی.
دلاور خانه، ستا هغه پټ نوم مې اوس هم په یاد دی، مطلب یې آشنا.
لږ ټیټ غږېږه سارنوال صاحب، نه سره چې نور خلک یې زده نه کي، زه و ته خو سره پوهېږو د یوې سوړي ماران یو که
نه. نه دا خو نه در سره منم. ښه دلاور خانه، مخکې له دې چې نور سارنوال صاحبان راشي خپل مطلب خبره دې وکړه.
سارنوال صاحب، خبره داسې ده چې زه د یو کس سر تر مزرو لاندې کول غواړم.
دا کس څوک دی؟
کس نه، زما غشي ته برابر ښکار یې وګڼه، یو قاتل دی او د هغه د تاوان سره زما ګټه تړلې.
د قاتل د تاوان سره د ګټه تړلې؟ هغه خو اسین هم ډېر تاواني دی، نو ښه ډېره ګټه به وکړي. دا څوک دی او څوک یې وژلی او له قتل نه یې تا ته څه ګټه در رسیږي؟
ګوره، رسیږي یوازې ما ته نه، تا ته هم ګټه رسیږي.
ښه،
هغه د تاج محمد په نوم زموږ یو کلیوال وژلی، د ګل محمد ورور.
خانو، ته څنګه دومره پر کلیوالو مهربانه شوی چې د کلیوال او د هغه د ورور غمه کوې؟
زه نه د کلیوالو او نه یې د وژل شوي ورور غمه اخیستم، زه د ځان ښه غواړم.
نو د هغه مقتول جایداد غواړې چې په خپل نامه یې کې؟ ستا مرض خو همدا د ځمکو نیول او پرې خېټه اچول دي.
نه سره، رښتیا ته ماسې نه یې سارنوال شوی، هوښیار یې هوښیار، د بنده د زړه په خبره پوهېږي. دا هغه د نر زوی ده چې زما نه یې غصب شوې ځمکه بېرته واخیستله او کریو ریبي یې.
دا سړی خو باید ومنو.
خیر، زه کله اسې پرېږدم چې په کلونو کلونو د زندان میله پی ونه کړم.
ښه، یوه خبره وکړه چې د قاتل دوسیه چیرته رسېدلې؟
سارنوال صاحب، ما ته د پیسو شمیرل په لاس راکړه، ښه پې پوهېږم، نور په دې خبرو مې سر نه خلاصېږي. دومره درته وایم چې دا قاتل مسافر نومېږي.
مسافر؟ هو، نوم مې اورېدلی. هغه د سنگ چوکۍ کې پرون یو سارنوال ناست و، د هغه پر دوسیه کار کاوه.
بس زه درته وایم چې د مسافر په دوسیه نور ته کار وکړه او په زندان کې روز تا روز.
ته فکر کوې دا پر خلکو چې قید وزي او خوشی کیږي؟ دا هسې هوایي خبره ده، هر جرم ته قانون سزا ټاکي، زه او ته هېڅ هم نشو کولی.
خانو، ما ته لکه چې ځواب راکوې.
نه، ځواب نه درکوم. هغه دوسیه لا وخت بل سارنوال ته سپارل شوې، زه د مداخلې حق پکې نه لرم، خو یوه لاره شته.
ګوره، ته یوه لاره پیدا کړه، سل لارې خو به زه پکې پیدا کړم.
که د قاتل مدعی یعنی وژل شوی کس وارثین خپله وغواړي چې سارنوال بدل کړي، بیا نو امکان لري چې
یار سارنوال ناصره که دې دا کار وکړو هم به ما او هم به ځان مالامال کړي. بس زه په ګل محمد باندې ډېر غښتلی یم، سارنوال په حتما بدلوم.
خو ګوره، بې له کوم دلیله هغه خپل سارنوال نشي بدلولی.
پلوشی، تا هاڑو کے لرگے راکا دا خوڑیر غر دے بخاری کی نزائی گی. خاموری، ما خوال ندر تا ویل چی دا لرگے غر دے. ہاں، دا واخلا دا لگوڑو کئی دے.
پہیگم چی سعید ولی دا سر پسادر کی تاو کڑای پروت دے. پا
پلوشی پلار دې چې راغی څه خو یې نه ویل؟
نه مورې څه یې ونه ویل، خو خپه غوندې و.
هو پلار خو دې خپه دی چې داسې د ماښام او مازیګر تر منځ ویده شو، کنه کله داسې بې وخته ویده کېده؟
سکینې ویده نه یمه، ویښ یمه. هسې
وی مورې، پلار خو مې هسې ځان په خوب اچولی و.
ښه پلوشی، تا د پلار سره لاس یو کړی و، ما ته مو چل جوړ کړی و.
نه مورې.
هی هی ښځې، چل به مو جوړ کړی وي. په چل جوړولو پسې خو دلاور خان وتی و.
څه دلاور بیا کوم درمن ته ور اچوي؟
سکینې، زه نن بندیخانې ته د مسافر لالا لیدو ته ورغلی وم.
ښه، څه خبره خو نه وه معلومه شوې؟
نه، خو د مسافر لالا وکیل یې ویل چې نن دلاور په نوم یو کس راغلی و، او همدا ستاسو په دوسیه یې له کوم بل څارنوال سره خبرې کولې.
پلاره، دلاور خان به بیا څه غواړي؟ زه خو ډېره ډارېږم.
نه لورې، ته مه ډارېږه.
خو هر لوري ته چې دلاور مخه کي هلته د شیطان کار سپک شي. خدای خبر دلاور خان موږ نه څه غواړي.
پلاره، هغې وکیل نه ویل چې نورې څه ورنه واورېدل؟
هو، د دلاور د ورتلو په مطلب نه وه پوهېدلې.
نه، هغه نه وه پوهېدلې، خو زه پوهېږم چې هرو مرو د کوم پسات لپاره تللی و.
چې دا خدای ناترسه د خلکو په غمونو کې ځان ته څه خوشحالۍ لټوي.
سکینې، همدا شر او پسات اچول د دلاور غوندې کسانو عادت وي.
پلاره، دلاور خو هر ځای کې خلک پیژني، څارنوالۍ کې به یې هم پیژني.
څوک به وپیژني؟ خو د ځان په څېر خلک به پیژني.
خو د هغه په څېر خلکو نه ډار پکار دی، له سمو خلکو ولې څوک وویرېږي؟
خو پلاره، که بیا یې بیبي ترور دی ته هغه څه خبرې ور زده کړې، نو بیا
ګل ماماس کاکا ډېر یخ دی، دکان نه کول پو.
لږ به نور هم صبر وکړو وراره، که څوک په سودا پسې راشي، نن خو مو بیخي سودا نه ده کړې.
ما خو مازدیګر په خدای داد څلور دانې ژاولې خرڅې کړې. کنه
ښه شابه زمری زمری، د څلورو ژاولو په پیسو به څه وشي؟
ګل محمد کاکا، ځان سره خبرې کوي؟
هو، ما وویل چې د زمری وراره مې ساړه کېږي، نور به دکان وتړو.
هو ګل محمد کاکا، تړو یې.
بس زه به هم د مرتبانو نه دکان ته دننه کړم.
دام واخله.
راکه وراره
واخله. ګل محمد کاکا، هغه تیارې خوا ته څوک را روان دی؟
کوم خوا؟
هغه زړې څه خوا ته، لکه چې کوم څوک په سودا پسې راغلی.
نه، دلاور خان دی، خدای خبر چې بیا څه وایي.
ګل محمد، څه کوې؟ لکه چې دکان تړي، لږ صبر وکړه.
ما خوستن شنو څه وکړو؟
سلام علیکم ګل محمد.
وعلیکم سلام دلاور خانه.
سلام کاکا.
اوهو، وعلیکم سلام. وعلیکم سلام، آفرین ګل محمد. داده وراره دم د خیره دکانداری د سره کوي.
اوهو، خو ما خام می ډیر ورته ویل چې ساړه دی کور ته لاړ شه، اوس یخ لک پازاب کړی دی.
دلاور کاکا، چې شی اخلی؟
نه، څه نه اخلم.
وای خای، ولې راغلی؟
اصل کار می و. خانو ګل محمد، ته به هم دکان بندې، یوه خبره مې درته کوله.
څه خبره؟ لکه چې ډېره مهمه ده چې په دې سړه هوا او ماخوستان کې تر دې ځای راغلی.
خبره خو مهمه ده. زما یو انډیوال څارنوال دی، وایم دا دوسیه مو هغه ته ورکړې وې، ځکه کېدای شي هغه بل څارنوال د سعید دوی په ګټه پرېکړه وکړي.
څنګه؟ دوسیه خو ما سره نه ده چې هغه نه یې واخلم او هغه بل ته یې ورکړم.
ګوره، دوسیه خو ما سره هم نه ده، خو د کار سړی لرم. ته بس یوه ریزه وکړه او وایه چې زه غواړم خپل د دعوا څارنوال بدل کړم.
دلاور خانه، زه خو دا کار نشم کولی. که ته وایې د هغه خپل انډیوال سره دې خبرې وکړه چې
نه، دا کار یوازې ته کولی شي چې مدعی یې، بل هیڅوک نشي کولی چې ستا د دعوا څارنوال نه دوسیه واخلي او بل ته وسپاري.
ګل محمد کاکا، ټول مرتبانونه مې دننه یوړل، لاسونه مې ډېر یخ شو، کور ته نه ځو.
ځو ځو زمری وراره، ډېر بد کار رانه وشو چې ته مې کور ته ونه لېږلې.
زه خیر یې، لاړ به شئ. خو فکر پې وکړه ګل محمد، زه درنه لاړم، د همدې خبرې دپاره درته راغلی وم.
ښه دلاور خانه، اوس خو څه نشم ویلی، خو که پوشم چې اوسنۍ څارنوال غلطي راسره کوي بیا خامخا ورسره ګورم.
ښه نو د خدای په امان، شپه م ناوخته شوه، زه لاړم.
په مخه دې ښه. زمره راځه راوزه، نور به دکان کلب کو.
ګل کاکا، دا د اسلام پلار څومره ډېرې خبرې وکړې.
اوخو، په خبرو یې باور نه لرم، ځکه نهي مریضه غلطه راته لیکلې وه. خلک هم وایي چې لار هم دلاور خان کسانو راته نیولې وه.
سارانواله، مینه وایم چې نه مجرم وای او نه مدعی، دا دنیا به څومره آرامه وای.
هو، زه بیا وایم چې نه ظالم وای او نه مظلوم. ښه، څنګه دا فکر درغی سارانواله عزیز خانه؟
همدا اوس د چا پر دوسیه کار کوي؟
د مسافر، د قتل قضیه ده.
ښه سارانوال صاحبه مینه، که دې مسافر کمبخت قتل نه وای کړی نو اوس به تا هم دومره مغزه ورته نه خوړلی.
سارانواله عزیز خانه، زموږ سارانوالانو مغزه خو باید په کار بوخت وي، خو چې داسې د مرګونو په قضیو مو زړونه او ماغزه نه وای ستړی شوي، دا به ډېر ښه کار و.
یاره ښه وایې، دا جنایي قضیې خو ډېرې دردونکې وي، مدعی او مدعی علیه دواړو باندې مو زړه درد کوي.
هو که نه، هغه یو لوري خو مخکې لا ضربه خوړلې وي، د دې بل لوغړن بیا دلته عمر تباه شي، کور او اولادونه هر څه ورنه په میدان پاتې شي.
همداسې ده سارانوال صاحب، که دې یاد وي هغه کس چې خپله ښځه یې په وهلو ټکولو مړه کړې وه، نن خبر شوم د عمر قید حکم ورباندې شوی، واړه بچی خواره وارې پاتې شول.
هو، دا ورسره تړلې ده چې د یو کس د لاسه ټوله کورنۍ په غم اوړي. اوس ته د دې مسافرنامې قضیې ته وګوره، د ماشومانو په سر یې لانجه کړې ده او کس پکې وژل شوی دی.
هو، بس هغه یو خو یې وواژه، او دا بل ګوره چې کورنۍ یو خوا او دی بل خوا په غمونه واوښت.
هو یاره، د تحقیق وروسته مې چې قضیه د قانون سره وکتله، زه فکر کوم چې د جزا د قانون د 399 مادې په اساس جزا ورته وړاندیز کېدلی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې په قانون کې قتل څو ډوله دی؟ که غواړئ پوه شئ نو زموږ د جمعې ورځې ژوندۍ خپرونې اوریدل مه هیروئ. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
لارے باس رو رلا راس لارے باس دسرو زرو نوی دوسی اوسی بشکرے باس دوسی اوسی بشکرے با ناوی مجاڑا بزور ناوی ما مجاڑا بزور ناوی ما مجاڑا بزور رمزور در تناز چی در در نگڑ پی